احمد شبریم دا سادی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لنن پرته پوره ورسید افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته پاتې دي. د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشه هوا علم نورستاني سرګندونی لرو چې سنځي چدي او څه مشکلات تر اوسه حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخور.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمېره لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمېره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همداراز 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
وروستي د تلفاتو شمېره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم په 140 یو څه زیات یو څه کم دې ته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حمله په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلای د کلات روختون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان یې ناروغان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي سخت غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم زلاتان ملیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حمله به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د 130 ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هاوان مرمۍ راپریوتې. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هاوان 2 مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دي پکې زیانمن شوي. بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي د کمپاین دا غونډه چې په خپل ښاغلی حکمتیار هم پکې حاضر وو له دې حملې وروسته ګډوډه شوه. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن ښاغلی ټرمپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پوځ به ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداری هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمېر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلي چې په دې کې دې څوک د یوې شېبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه ورځې د حملې پره د یمن حوثیاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 59 زیږیدلو ماشومانو کې یوه د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیره کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډېره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشرې هنریتا فور له قولې لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومترۍ کې 2 بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړې. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحدو ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشي انتخاباتو ته اندېښمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې سوي. یوازې په یوې کمپاینیزې غونډه کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده.
پکتیا والي ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمنې هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، غو ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا ملي پروسه د ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غو لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بعد چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرویس سازه ورځ ده، په همدغه د ټول ځوانان، مشران، خویندې، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له پاکستان په پټه امریکا ته رسیدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک کورو یخته لري، په پیسو برابر کې په پیسو اخلم، کنه مفت خو څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندېښنه امنیتي ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. وی ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. دا یوازینۍ ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړي یو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نه شي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول 14 او انتحاري عملی وشوي چې په لسګونو کسانو ته په کې مرګ شو بلوا وخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 5303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبره امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځانګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي، وایي که په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نه وي، خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. که چه تخوی نخواسته نامنی انتخابات پر از بانی کنترول نسی، یعنی یا شاید چی پیهی که قدر خلق کدو بده محدود وی او پاین حال که خوی نخواسته تلفات مونی بری.
طالبان و مخ که تردی ده افغانستان ده ولسمشره انتخابات گوا خیلی او دای یو امریکایی ده سی سبال لده. دغه ډلې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته به د زیان در رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به پنه کړی چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
بل لور ته د ولسمشۍ یو شمیر نوماندان وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي د نامنویو له عمله یې سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وایي سره له دې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو سولې ته هیله مند کړي وو، بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنیو له امله یې خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولی. د ولسمشرۍ نوماند شهاب حکیمي وایي کېدای شي په راتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو په شا شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه و، موږ وروسته کولی شو ټولو ته ورسېږو. انتخابات وشي دا د ما خبر د فرموت کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک نه کوي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مو دا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه وه.
دا دوه میاشتې د زموږ لپاره کافي نه وه، او ښه به دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غځېدلې وای تر څو مو په دې توانېدلی وو چې د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي وو، خپلې طرحې برنامې مو له ولس سره شریکې کړې.
ښاغلی حقمل هم نامنۍ د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي او وایي چې په کافي اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپلو پلویانو سره خبرې وکړې او خپلې برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عامو خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو له امله اندېښنې موجودې دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روحله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ دې ته متحد وو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمخ تللي یو. پس وګورئ چې باندې 150 غونډې سوې دي، یوازې په یوې کمپاینیزې غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یوه پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي، دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
زمونږه خواندي او رونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت ښځې به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤولان او غړي وایي د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي. دوی د کورنیو له مسؤلینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی. نور حال له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نشي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رای اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي. یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي، خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه. دې پروسې په هغه کې باید ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت.
زما نوم ناهیده ده. زموږ خوند تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بل ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدې جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیشنر مې د امید بېخي ختم و، صفر و. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنران دوی ته اجازه ورکړه او دا شکایت د کمیسیون چې دا څو ورځې اعلانوي چې څوک چې د دولت د نفر ده او د کسان چې کاندید د دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدې جریمه او د رای ورکولو نه
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم ونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په راروانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بل لور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ وکړ. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د یوې غونډې له لارې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم ملاتړ اعلان کړ. ویناوال وویل د دې لپاره له ولسمشر غني ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه، د سولې لپاره یې هڅې وکړي او ځوانان د ده په وجود کې خپل ښه راتلونکی ویني. په خوست کې د دولت جوړونکي ټیم یو مشر عارف الله پښتون آزادۍ راډیو ته وویل له دې غونډې بل هدف دا و چې ځوانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي.
دولتساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخ ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غني کې خپل آینده تضمینه وي، خپل آینده ګوري او سټی فوکس هم دوی په همدې کې وي چې باید موږ نن ورځ خلکو ته پیغام ورکړو، یو مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه دي ټول ځوانان مشران خویند علما کرام ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستې وه. نقیب الله همت چې د ځاځي میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو. د هر څه نه وړاندې زورواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې. د افغانستان پیسې، هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، هغه یې مدیریت کړي دي. د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې. سوله په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې ده. د حساب ورکونې، حساب غوښتنې دغه لړۍ رامنځته شوله او زورواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله. دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیچا هم دا نه منله
چې وربند به شوی وي، هیڅ هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمت یار صاحب خپله روان وي، آتر ولسمشری ته به وسودرېږي. خو ولې د ولسمشر په وجود کې دا وشول؟ اوس زه وایم چې د ده په وجود کې به اوس د طالبانو ورونو سره هم سوله راځي.
د ځوانانو په دې غونډه کې یو شمېر قومي مخورو او سپینګیرو هم برخه اخیستي وه. قومي سپینګیری حاجي زبرجان وویل د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا کیسه د تکمه چې پکتیا ولایت کې کوم دی، دا چې په یوټیوب کې بچوند ګواله دغه کناواله دغه دا خبره درته کوم چې اشرف غني صاحب کې کوم دی، می خو نوی سنوستی می خو شپنایی و پا اتر اغره که نوستی کفه جره ده به سلوم ده چه باقره تانی خیلی که اوزون کنی.
پا افغانستان که ده جمهوری ریاست راتون کتاکنو ته ده ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله پا گدون اتل لسوتنو زانونه نماند کریدی. ټاکل شوی په افغانستان کې ولسمشر زی ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روان سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقونو فعال کلالی اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې وه امریکا ته پناه وړې. میرمن اسماعیل د پنجشنبې په ورځ له نیویارک څخه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسېدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلالۍ اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه، وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو، ما څخه ویزه وه د امریکې، هلته نه بیا زه امریکې ته.
د دا هم ول چې تیر ځل امریکا ته تللې وه، د هېواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله، نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده، آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه، خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. دې ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپله مبارزه جاري وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشي شوه، خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. د دې تیر کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو لاریون کې وینا کړې وه. دا غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې درېغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده، د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی، خو دا د دې غورزنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده، د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینې ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوځ تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي، خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي. دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅېږي. په دې اړه ناجس صاحبی له کابله راپور لري.
اول به ما کبار راټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاف کینو مال داسې کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویښتان راټولوي. هغه وایي له تیرو 5 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي. او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي.
د یختو کار کوم دا سلور پنځه کال کېږي چې کوم جنا دلته څوک نه را باندې خرڅوي سره کوتل ته دو هلته کورو ته ټکټا کور وو یخته لري په پیسو برابر چې په پیسو یې اخلم که نه مفته خو څوک نه را کوي له ډیرانو نه یې راټولوم د ورځې درې سوه پیدا کوم دوه سوه کله کله یو نیم سلام همدې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته یې وړم کور کې مې یو مې وړکی ورور د پنځه خواندې مې دي او پلار مې هم کار نه کوي مور مې هم له کوره یې باندې نستې وتای او زه مجبوره یم چې دا کار وکړم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګارځای مسؤوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کېږي.
بیشتر پشت موی جری میان او رو که از موی مثلا شانه میکنی
خلق تر دیر قیچی شوی او جر ویختو پسی راتی زکا هاگا ویخته چی خزی وطا کوی تر دیر ریخه داری او ویختان پی کری جر ویخته کلو پا 3000 افغانی او قیچی ویخته 2000 افغانی
اخون
سلر وشکلانه تمنا چه مشکرنگ ویخته ده سو میاشتو رئیسی وطا کری و ننی پر عرشگری خرس کرل
تر اغلا ما عرشگات تا کور که من ویخته قیچی کردی ول و من اغلا چه زایشی دل تمیره اول خرپ میکنن کیلو پیت 1500 کور کیم دروازه ما شما نو ټک ټک سره راغل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ و نه کړل زراغلم دلته فارشګه کې می دوه تمی ورکړه
په کابل کې دا محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور للارې په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي دوی وایي له دغه ویښتانو د خولیو مصنوعي ویښتو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کېږي په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویښتان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي
دا قیمتونه مختلفه دي دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده دا د مختلف ولایتونو راځي د افغانستان د ولایتونو راځي کلو ناراضي د افغانستان د څلور د ولایتونو ناراضي دا ګمنځ سکله د سر د ګمنځ یوغه کې کوم اختصار وځي هغه افغان یاخلي
هغه وایي نږدې و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویښتانو دغه کاروبار لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده د چینایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی هغه له سهاره تر مازیګره پورې ویښتان تلي او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي
مثلا دغه بوجونه چاندې کوون وړه وي سره سپینه دانه په کې ګورو کټینګ وباسوي سره دا نرانه ویښتان دا تین نه کو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یوه قانوني مسله ده خو دا چې دا چاره نوې ده د ویښتانو ډېری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کېږي او ډېر کله له ځورونو سره مخ دي د ویښتانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل هرات جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
نبی الله صابولی لارغندابه پر استولې سمس کې لیکلې دي تیر ورځ د صابول ولایت روختون د ناروغانو پوینو رنگ شو ډیر زیات پرې خپایو اسد الله اندړ لمیزان ولسوالی لیکي هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي شمس الدین شباب له بدخشان لیکلی دی طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چاري شروع شوي دي هیله ده چې برق ژر راشي شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلی دی د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په زابل کې پر ملکیانو باندې بریټ یو وحشیانه او غیر انساني بریټ او طالبان هیڅ وخت د پوینه د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې ویني عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونني چې په انتخاباتو کې برخه اخلي هر څوک کولای شي چې هغه کاندید ته د پوینه رای ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي او عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي باید انتخاباتو ته مخه کړي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشئی کسان زیات شوي دي او په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 340 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیون زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلی دي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشئی موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري کچیرته د دې مخاونې نیول شي نو پراتونکو کې به ستر سرخوږی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړه یو تفصیلی راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوې دي. 13 کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړې وای، له 15 کالو راهیسې په نشئی توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زنه شکوم. ما ته وګورئ، زه درته وسیه واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره، کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بېده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس
دی. وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشئی توکو روږدې شوه او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونځ او دس وکي او دغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوه شي به د شاغ دنیا ته منګو تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا تابلیت کا کاروي او یا هم په نورو نشئی توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشئی توکو په کارولو اندېښنې ښیي او وایي که مخه یې ونه نیول شي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به یې مخه نیول هم حکومت او هم ولس ته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل.
هر طرف ته چې وګورو په ولسوالیو کې دی، په مرکز کې دی، ډېر ځوانان په دې نشئی توکو باندې اخته
او دغه شیانو ډېر عام شوي دي او ټولو کلو کې او په ښاریو کې شته دی او رواج ګرځېدلی دی. غټ او واړه په دې مرض باندې اخته دي. نوي نسل لپاره ټوله تباهي ده. موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې د دې مخنیوی باید وشي. دغه که چرس کې او کار عمل کوي دا ښه عمل نه دی. دا چې دا عمل کوي نو غواړي چې د ده په کورنۍ کې کېدای شي نور هم دغسې پیدا شي او دغسې عمل وکړي.
دوی وایي په رڼا ورځ او ښکاره توګه دغه نشئی توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د خخي چرسو او ټابلیټ کا استعمال زیات شوه. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای
نو په کونړ کې هم د نشیتو کو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو د نشیتو کو قاچاق اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی. د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشه راوړي، دغه استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دی وای پوخا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارگانونو تی لیگلی دی.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شویم. 25 کلو چرس او 8 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8 سالویخ گرام شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، په تور 9 نفره سالور اراده و سایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی تی او سپارل شوی. چک پینټو کی خصوصا دکانو کی کلو کی بخش د مواد مخدر کار کی.
په کونړ کی د استیناف سارنوالی رئیس محمد موسی اساق ازادی رادیو ته وویل دوی ته د امنیه قومندانۍ لخوا د مخدره مواد وړوند شپږش دوسی سپارل شوی دی.
منګ ته د قومندانۍ څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه وی کال کې راغلي دي. دغه 15 نهایي شوی دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متعدد نیول شوی دي دوسیګان کنه سوداګری دي پلورون کې دکانداران
زیات پکې دغه دي د مواد مخدر خرڅون کې دي. ډیر زیات دوسیګان چې منګ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسی ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پورې قید شامل دی. ځنې په نقدي جرمو هم محکوم شوي دي. خلک وایي د هر ډول نشه یي توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوې ده. له دې امله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په لمنځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشه یي توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دې ونې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تریوی وقفه وروسته به لږ شغلی فضلی څخه واورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلت مهاب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلت مهاب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. له 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکړي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وايي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کیږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای شي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حقله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازي وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې